سلامونه وخت مو بخیر خره خلاص د دې محل خبرونه ته مخ کتر دی چې خبرونه مطالب تاسو یې زو خبرونه د طالبانو د بارني چار سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي یو شیونګ په کابل کې د سیاسي او اقتصادي همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د طالبانو د بارني چار وزارت د اړیکو مشر حافظ احمد تکل د یکشنبې په ورځ اپریل په یو بلسمه پر ایکس شبکې لیکلې ده. د معلوماتو له مخې طالب چارواکي وایي چین د طالبانو د بارني چار سرپرست وزیر امیر خان متقی ته د هیواد ته د ورتګ کبلنه ورکړې ده. چین یو له هغو سویودونو دی چې له طالبان سره نږدې اړیکې او تعاملات لري. د 1402 کال په سلباغه میاشت کې چین بلال کریمي په بینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومنه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمه نه دی پیژندلې. د خوځاوي نجونو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول نړیوالې ټولنې ته د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره اصلي شرایط ګڼل کیږي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د شطرنج لوبه تر نامعلومې مودې وسنډوله. د طالبانو د سپورت څانګې وین اتل مشوڼي د دې لامل د شطرنج فدراسیون د مشرتابه پر کچه ستونزې او د دې برخې په اړه مذهبي ملاحظات وبلل. ښاغلي مشوڼي د یکشنبې په ورځ یوې ځایي رسنۍ ته وویل چې د شطرنج لوبې په اړه د دیني مطالعاتو ترسره کولو او د شطرنج فدراسیون د مشرتابه پر کچه د بې نظمۍ له پای ته رسولو وروسته به د سپورت ادارې تر لاندې د شطرنج لوبې د بیا پیلولو په اړه پریکړه وشي. طالبانو نږدې څلور کاله مخکې په افغانستان کې د واک د ترلاسه کولو رئیسې پر سپورت باندې ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي. په افغانستان کې ښځې نجونې له سپورت څخه منع دي او د بدن جوړونې لوبغالي حق نه لري چې د قضاوت کولو لپاره د سیالۍ په جریان کې د ورونونو او لیدونکو ته خپلې پښې وښي. د طالبانو د تېر کال په سپټمبر میاشت کې پر فری فایټ ورزشونو هم بندیز ولګوه. د ایران د بارنوی چارو وزیر عباس عراقچی نن یکشنبه د عمان پلازمینې مسقط ته سفر وکړ ترڅو د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو اترو په څلورم پړاو کې ګډون وکړي. د ایران د بارنوی چارو وزارت وین اسماعیل بقی ویل چې خبرې به د یکشنبې په ورځ په ځایي وخت د غرمې په 12:00 پیل شي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی او د امریکا لوړ پوړی مذاکره کوونکی سټیف ویټکاف په یوه مرکه کې ویل چې د واشنگټن دریز د ایران د یورانیم غني کولو بشپړ درول دي. د هغه په وینا ایران باید خپل اټومي پروګرام چې پکې د ناتس فاردو او اسفان کلیدي ته شامل دي له منځه یوسي. ښاغلی ویټکاف زیاته کړه که د یکشنبې ورځې بحثونه مثبتې پایلې ونه لري نو دوی باید بدیلې لارې ولټوي. هغه خبرداری ورکړ چې په عمان کې د پرمختګ نشتوالی کولی شي د خبرو اترو اوسنی بهیر پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اناسو د خپل هیواد د یورانیم غني کولو څخه د لاس اخیستلو او د ایران د اټومي پروګرام د لمنځه وړلو امکان رد کړ. عباس عراقچی عمان ته له سفر وروسته وویل چې که د واشنګټن هدف دا وي چې ډاکټر لاسه شي تهران اټومي وسلې ترلاسه نه کوي نه نو له متحده ایالات سره به یوه موافقه وشي. روسي خبرم دا چې د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د اوربان په خاطر د لیدو لپاره چمتو دی. زلنسکی زیاته کړې چې د جګړې پای ته رسولو په خاطر د مستقیمو خبرو اترو لپاره د مسکو غوښتنه مثبته بولي. زلنسکی د می په څلورمه وویل چې دا یوه مثبته نښه ده چې روسان بالاخره د جګړې د پای ته رسولو په اړه غور پیل کړی دی او په وینا یې دې لور ته لومړی ګام اورباندې. پوتین څو ساعته مخکې په مسکو کې په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې د اروپایي مشرانو او اوکراین د غوښتنه له پامه وغورځوله چې د اوکراین په جګړه کې د دېرش ورځنی چټک اوربند وکړي او پر ځای وړاندیز وکړ چې له کیف سره پرته د قید او شرطه د سولې مستقیمې خبرې اترې غواړي چې احتمالا د می په 15 به استنبول کې وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. د طالبان مشر ملا عبت الله اخندزاده له خپل استخباراتي مسؤلینو غوښتي چې د شکونو پر بنسټ د خلکو لینولو دې ډډه وکړي.
افغانان چې په هر مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي ډیره ظالمانه چلند ورسره کیږي. ولې دلته قانون تصویب شوی نه دی؟ او
د وی خزیل لوري د دکان جوړیدل او خوست کې د غواو فارم لرونکو له شمیرستون سره شکایت کوي.
مخکې مو یو سل شل کیلو شیدې خرڅولې، بازار یې ښه و، او اوس شپېته کیلو پنځوس کیلو دومره شیدې خرڅوو موږ.
خپرونې کرته نور راپورونه هم لرو.
در دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د طالبان مشر ملا عبت الله خانزاده له خپلو استخباراتي مسؤلینو غوښتي چې د شکونو پر بنسټ د خلکو له نیولو دې ډډه وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه په یوه بین کې ویلي چې نوموړي تازه د طالبانو د استخباراتو د مسؤلینو لپاره په جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې دا سپارښتنه هم کړې چې باید له خلکو سره ښه چلند وشي او پر بندیانو ظلم ونه کړي. دا څرګندونې دا استعمال شوي چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د استخباراتو په زندانونو کې وخت تیر کړی ادا کوي چې له فزیکي شکنجو نیولې تر روحي شکنجو ورکول کېږي. خو د طالبانو حکومت مخکې دا راپورونه رد کړي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د استخباراتو په زندانونو کې بندیانو سره په ناوړه چلند تورن دی، د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده د استخباراتو له مسؤلینو غوښتي چې له بندیانو سره ظلم ونه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه د مې په یولسمه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې ملا هیبت الله د طالبانو د استخباراتو له مسؤلینو لپاره په جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې دا سپارښتنې کړي چې د شکونو پر بنسټ له نیولو هم ډډه وکړي. خو په بیان کې دا هم راغلی چې نوموړي استخبارات د حکومت د ملا تیر ګڼلې او زیاته کړې ده چې دوی باید هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په ښکاره یا په پټه د اسلامي او دینی شعایرو سپکاوی وکړي. د طالبانو مشر له استخباراتي مسؤلینو داسې مهال پر بندیانو د ظلم د نه کولو غوښتنه کوي چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو حکومت د استخباراتو په زندانونو کې بند تیر کړی ادا کوي چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعاله نرګس سادات چې په 2022 کال کې د طالبانو استخباراتو نیولې وه او له شپږ شپېته ورځني بند وروسته خوشې شوه، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ادا وکړه چې د طالبانو په زندان کې له فزیکي او رواني پلوه سخته شکنجه شوي.
اینا شکنجه های مختلفی داشتن.
طالبان زندانیانو ته بیلابیل شکنجه ورکوي، لکه د برېښنا شارټونه، په یخو اوبو کې د سر ننویستلو، وهل ټکولو، روحي تکلیفونو، خوب ته نه پرېښودل. داسې لایټونه یې درلودل چې هغه یې درته سترګو ته مخامخ کول چې خوب ونه کړي. د زندان خونه ډېره سړه او یو ډول وحشتناکه وه چې بد بوی یې درلود.
د ښځو د حقونو بله فعاله ظریفه یعقوبي چې دی هم د طالبانو د استخباراتو زندان تیر کړی د ورته وضعیت کیسه کوي.
د طالبانو په زندان کې بیلابیل شکنجه شته، وهل ټکول او برقي شارټونه یې معمول دي، خو هغه ولایتونه چې د رسنیو له پوهې لرې دي هلته زما د معلوماتو پر بنسټ په ښځینه زندانیانو تیری هم کیږي او شکنجه هم ورکول کیږي.
شکنجه های ګوناګون هم صورت میگیرد.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان هم وایي د طالبانو په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د نیولو، محکمه کولو او زنداني کولو پروسه غیر رسمي او له بشري حقوقو پراخه سرغړونه ده. لډلې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
طالبان تر اوسه پورې هغه قوانين نه ده تصویب کړی ده چې هغه قوانين په بین المللي بیس کې د تایید وړ وي او د افغانستان د ولس له ادرسه مشروع سوی وي نه دی ویلوی جرګې له ادرسه. نو بنا انزویل سم افغانان چې په هر مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي ډیره ظالمانه چلند ورسره کیږي، ولی دلته قانون تصویب شوی نه دی. او
که څوم طالبانو په تیر کې د دوی د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه رد کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو وخت نا وخت د طالبانو په ځانګړي ډول د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ موده مخکې ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو دته راپورونه رسیدلي چې تر ټولو ناوړه چلند د استخباراتو په عمومي زندانونو او هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې د په خبره طالب قومندانان اداره کوي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د شکنجه په وړاندې د نړیوال سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکي سیبلمانی افغانستان ته یو سفر وروسته رسنیو ته ویلي وو هغو فعالانو چې د طالبانو زندانونه یې لیدلي ورته د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او ان جنسي زورونو کیسې کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ډېرې نیونې د دوی د استخباراتو د ادارې لخوا کیږي چې د مدني د زده کړو د برخې او د بشري حقونو فعالان شنونکي او خبریالان هم پکې شامل دي. ډېرې دوی تر لنډ وخت وروسته بیرته خوشي شوي، خو یو شمېر لا هم په زندان کې دي. تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خوشحال په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤول سلیمان راحل د نیولو خبره هم ورکړې، خو د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان په شان وی دودیزی او سنتي ټولنه کې د خزیل کار خور لخوا د کندری کوم سره خبرونه ده خو خوګه د ژوند تر خو دې کارته اړیستلې ده په افغانستان کې د بی بی خوګي په شان ډېری مېرمنې چې د خپل کورنۍ سرپرستی دي نن سبا له سختو ستونزو سره مخ دي تاسو مال چې نن د می ولسما پر ډېری ودونه کې د مور نړیوال ورس منځل کېږي راځي د افغان مور د زړه خواله په بریچ زموږ همکاري فیروزه زی سره خبرې کړې دي
زما لا ډیر ګډوډ دی او ډیر په دې خپل دغه پریشان یم چې بچی مې مړ دی سړی مې مړ دی کچې ته د الله درزه لپاره ما سره څه کومه کوپ
د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د دولتي کلی اوسیدونکو شپږ پنځوس کلنه بیبي خواګه ده بیبي خواګه د دریو کندو انګورګانو په ګډون د خپلې اته کسیزې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده دا وایي د کور ټول خرڅ د خپل کوچني دکان له څو پکاټه ماشومانه خوړو پرې کوي پور جوړ کړی دی دا چې اتم یاستې د دکان جوړولو کېږي زیاتوي چې مخکې به یې په ورځ کې تر 350 افغانۍ وګټلې خو اوسې سودا کمه سوې او تر 150 افغانۍ وګټي چې زر افغانۍ بیا په میاست کې ورنه د دکان کرایه ورکوي د بیبي خوږې په خبره د 500 لوڼو په ګډون اکثره خپل خپلوان هم ښه اقتصادي حالت نه لري چې له دې سره مرسته وکړي دا له بېلابېلو مرستندویو ادارو او د طالبانو له حکومت غواړي چې لاسنیوای وکړي
دا چې ماته چې تک مېشتې نه ما تر څو کومه کوشش چې مېشتې ماته د نړۍ خرچه راکړي چې زما د خپل دکو مشکلات بیا ستاله
د بیبي خواږې په خبره د دکان د سودا لپاره لری نه سیتللای ځکه په خبره طالبان له محرم پرته ورته د تک اجازه نه ورکوي
زه په خپل پښتون سر باندې د دکانداري کوم په دست دکانداري نه پاپړ او چنه چو پاتم دغه مشکل سره هم مخامخ ونه څه به وي نو دغه سي د افغانستان الله خو دغه سي ګډول د تاسو خو پته لګي بل کوم خو خارې ته دي زین ته خو بیا نشو خو دغه ول سوال دي دغه ته بس یو لسر په کرا دغه ته ورکو دغه دکان نه راو
طالبانو په افغانستان کې تربیه وکمنه دوه وروسته پنځونو او خزو د غنو نور محدودیتونو ترڅنګ له محرم پرته لری واټان سفر هم منع کړای دی دوی لښپګم ټولګي پورته انجنیر لسته کړو راګرځولي په ډیرای دولتي او نا دولتي ادارو کې خزي هم لدندو لری کړی دي خو له دې ټولو محدودیتونو سره سره دوی ادا کوي چې د انجنونو او خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي د بشري حقوقو بیلابیل سازمانونو مخکې ویلي و چې پر افغان جنو او خزو د بندیزونو په ځنګړي ډول هغه کورنۍ سختې ځپلې چې سرپرستانې خزي دي د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی بیا د مې په ومه په خپل راپور کې اندېښنه ښودلې و او ویلي و چې په افغانستان کې پر انجنونو او خزو محدودیتونه نه یوازې د چې د انجنونو او خزو بنسټیز حقونه یې ترې اخیستي بلکې په ټکو یې ورد مخه له ناورین سره مخ افغانستان پر اقتصادي منفي اغیزې نورې هم ژورې کړي او ښایي تر 2023 کال پورې اقتصاد ته 960 میلیون ډالر زیان ورسوي نن د می ولسما د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ هم نمانځل کیږي خو په افغانستان کې په کورنۍ او هم ټولنه کې د مور د لوړ مقام د ستاینې په پار دا ورځ بیا له ډیر پخوا راهیسې د جوزا په څلورلسمه نمانځل کیږي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په چلوتنې کې د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې جوړول ته اجازه ورکړې ده یو شمېر افغانستان خزینه لوبغاړو ورزشي فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د افغان لوبغاړو لپاره بریا بللې ده د فوټبال نړیوال فدراسیون تاسو په خپل ویب پاڼه پی ویل مې کې ویلي دي چې فیفا غو ستراتیژي تصویب کړې چې لمخې په چلوتنې کې د خزو افغانې لوبډلې جوړول ته لاره هواروي نور حال په دې راپور کې
وروسته له هغه چې د فوټبال نړیوال فدراسیون په جلاوطنې کې د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو او په نړیوالو سیالیو کې لګډون سره هوکړه وکړه یو شمېر افغان خزینه لوبغاړي دا پریکړه د ټولو افغان لوبغاړو لپاره هیله بخونکې ګام بولي د رزمي سیالیو افغان لوبغاړي قدری رضای ازادي راډیو ته وویل
یک تصمیم بسیار
دا یو ښه پریکړه ده. د افغانو نجونو ورزشکارانو ته هیلې ورکوي چې لږ تر لږه دوی په افغانستان کې د زرګونو نجونو ورزشکارانو چې اوس مهال ورته د ورزش اجازه نه ورکول کېږي په استازولې فعالیت وکړي او د افغان نجونو نوم په نړیواله کچه ژوندی وساتي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر خالدي پوپل د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او په خپله ایکس پاڼه یې لیکلي. دوی ویاړي چې په جلا وطنۍ کې د فیفا له لوري د فوټبال د لومړنۍ لوبډلې د جوړولو په برخه کې د تاریخ برخه دي. هغې لیکلي خوښه ده چې فیفا د فوټبال ډګر ته د افغان ښځینه لوبغاړو د ستنېدو لپاره لاره هواره کړه. اغلی پوپل هیله ښودلی چې فیفا به د خپلې اساسنامې په بدلون سره په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال لوبډله د ملي لوبډلې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په وروستیو کې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر یې د افغان ښځینه فوټبال لوبډلې له جوړولو سره هوکړه کړي. دغه فدراسیون د مۍ په 9 په خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي فیفا هغه ستراتیژي تصویب کړه چې له مخې په جلا وطنۍ کې د ښځو افغاني لوبډلې جوړولو ته لاره هواروي. د فیفا مشر په خپل انستګرام لیکلی دوی د غراز د خزو د فوټبال پاړه په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. نو موري ویلي په داسې حال کې چې خبرې اترې روانې دي دوی هڅه کوي چې په جلا وطنۍ کې د افغان خزینه لوبډلې په جوړولو سره خپل ماموریت بشپړ کړي ترڅو دغه لوبډله د فیفا تر نظارت لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. په دې اړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو نوموړي له دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی او چې د ښځو فوټبال د فدراسیون یو برخه ده او دا چې کله افغان نجونې او ښځې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي دوی به د فوټبال فدراسیون له لارې د ښځو فوټبال لوبډلې ته د ورزش اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د ورزش یو شمېر افغان فعالان هم د فیفا وروستۍ پریکړې ستاینه کوي. په اتریش کې د فوټسال یو لوبغاړی طارق مجیدی ازادي راډیو ته وویل دوی دا کولی شي د ورزش د برخې د استعدادونو د پیاوړتیا لامل شي. ښځې او نجونې به تشویق شي چې خپل ورزش ته دوام ورکړي او د خپلو هیلو لپاره هڅې وکړي ترڅو په نړیوالو سیالیو کې راڅرګند شي. دغه راز له دې لارې به اوسنی حکومت هم فشار راځي چې باید په افغانستان کې ښځو او نجونو ته په امن ځایونو کې د ورزش کولو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته پر ښځو د کار زده کړو ورزش په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي. دوی ورزش او ورزشي لوبغالو ته نه پرېښودل کېږي او په هیڅ ډول ټولنیزو فعالیتونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. د طالبانو دغه بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره هم مخ شوي او دا د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر وایي له روسیې سره مستقیم خبرو ته چمتو دي. دا ورځ سلاغې چې د روسیې ولسمشر په خپلو خبرو کې د اوکراین د ډیرو دیرشو ورځو د اوربند وړاندیز له پامه غورځولی او پر ځای یې د مستقیم خبرو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوربند په خاطر د لیدو لپاره چمتو دی. زیلنسکی زیاته کړې چې د جګړې پای ته رسولو په خاطر د مستقیمو خبرو اترو لپاره د مسکو غوښتنه مثبته ده. زیلنسکی د مې په 11 نیټه وویل چې دا یوه مثبته نښه ده چې روسانو بالاخره د جګړې د پای ته رسولو په اړه غور پیل کړی دی او په وینا یې دې لور ته لومړی ګام اوربند و. پوتین څو ساعته مخکې په مسکو کې په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې د اروپایي مشرانو او اوکراین دا غوښتنه له پامه وغورځوله چې د اوکراین په جګړه کې دي 1.5 ورځنۍ چټک اوربند وکړي او پر ځای وړاندیز وکړ چې له کیر سره پرته له قید او شرطه د سولې مستقیمې خبرې اترې غواړي چې احتمالا د مې په 15 به په استانبول کې وي. د اوربند غوښتنې ته په مستقیم ډول پرته له غبرګونه پوتین د سولې خبرو اترو د بیا پیلولو وړاندیز وکړ چې په 2022 کال په اپریل کې د روسیې او اوکراین ترمنځ ترسره سوي وي. دا یو څو اونۍ وروسته له هغه و چې روسیې په فبروري میاشت کې پر خپل ګاونډي اوکراین بشپړه یرغل کړی و. پوتین په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې ډیر ژر به د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په استانبول کې د خبرو اترو د اسانتیا لپاره مرسته وغواړي. پوتین زیاته کړه موږ دا نه ردوو چې د دې خبرو اترو په جریان کې به موږ وکولای سو پر یوه نوي اوربند موافقه وکړو. زیلنسکي پر خپلو ټولنیزو رسنیو پوسټ کړی او ویلي دي چې د یوې ورځې لپاره هم د وژنو دوام هیڅ معنا نه لري. د زیاته کړې موږ تمه لرو چې روسیه به سر له سبا د مې له 12 نیټې بشپړه دوامداره او باوري اوربند تایید کړي او اوکراین په دې اړه لیدو ته چمتو دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د جرمني صدر اعظم فریدریش میرس، زیلنسکی او د برتانیا او پولند صدر اعظمانو کایر سټامر او ډونالد تسک د می په 12مه نیټه په کیف کې تری وغونډ ورسته د اوربند وړاندیز اعلان کړ. دوی مسکو ته خبرداري ورکړ چې که د وړاندیز سوي اوربند څخه ډډه وکړي نو د لویو نویو بندیزونو سره به مخامخ سي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د غواو فارم لرونکي له شمیر ستونزو شکایت کوي، وایي چې ستونزې هوارې نشي ښایي د دوی د مالدارۍ کاروبار پرمختګ ونه کړي. دوی زیاتوي چې شیدې او مستې ورڅخه دوکانداران په ټیټه بیه رانیسي، خو خپله بیا په لوړه بیه پلوري، بل یې ټکس ډیر دی. همداراز د دوی د څارویو منظم واکسین نشته چې له دې کبله یې ځینې څاروي مړه کیږي. بل لوري ځایي مسؤلین بیا وایي چې فارم لرونکو سره یې خپل امکانات شریک کړي دي او هغوی هر وخت کولی شي د کرنې او مالدارۍ ادارې امکاناتو ته کتو له هغو مرسته وغواړي. نور هلته نجیب الله خیل په ریپورټ کې.
سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په خوست کې د غواو فارمونه ډېر شوي او د کورنیو شیدو او مستو تولید کې ښهوالی راغلی، خو فارم لرونکي وایي ځینې ستونزې شته چې د دې کار د پرمختیا او پرمختګ مخه یې نیولې ده. دوی زیاتوي د کلیو او ښار دوکانداران او د لبنیاتو پلورونکي له دوی شیدې او مستې په لږه بیه اخلي، خو قیمت خرڅوي چې کرار کرار پیرودونکي کمیږي. د فارم لرونکو په وینا دوی تر اوسه هم د نوي مالدارۍ له میتودونو سره نه دي بلد او اړوندو ادارو کوم وسایل او امکانات هم ندی ورکړي. د باکو لسوالی اوسیدونکو ایدوري چې د غواو فارم لري مشال رادیو ته وویل،
تبا کله چې ګاډ شي غو ماندوري بیا چې ماندلوړ نه شي چې پندلا کو غو دلا کو درغوز مونږ ډیر ضرورت د وته لرو. کله چې مونږ مول بیمور شي هغه مونږ نه مړ شي، بل مونږ سره کوم کوماګ چې مو سه طرف وي هغه د مونږ سره دغه کیږي چې بیا تیا ډنګر چې مونږ ستو مونږ خوده پوره ستو چې خلخونه بو چبو.
انتظار کندارای په خوست کې د 25 غواو فارم لري. هغه وای په خو ورته شیدې ډېری خرڅېدي خو اوس کمی شوی دی. نو موري د لوړو ټیکسونو سونه هم یاد کړه، ویل دا ټیکسونه د دوی لواسه پورته دي.
مخکې مو یو سل شل کیلو شیدې خرڅولې، بازار یې خو اوس شپېته کیلو پنځوس کیلو دومره شیدې خرڅوم. غوای هم نه خرڅېږي او د غواو سپرونه شی نه لرو، ماشینان هم نه لرو، په لاس یې ولېشو. دولت دا غوښتنه چې مثال موږ ته ماشینانه کې دغه ولېشلو ماشینان او دا پارچه شروالی پارچه بس موږ کمه کې لګ.
د غواو یو بل فارم لرونکی قیوم هم ورته ستونزې یادوي او د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي.
موږ ماشینونو ته ضرورتونه دي، شل پنځه غواوې دي، ګرمي ده، سورې ته ضرورتونه دي، ګیټونه خلاص دي، منشیم دلته پارچې کوي، سلی کوي، د منشیم ګیټونه 200 روپۍ غواړي، د منشیم ګیټونه خلاص دي. اوس 10 کیلو خرڅو، مخکې مو شپته 10 کیلو خرڅو.
بل لوري ته د خوست د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د غواو، ماهیانو، مچیو او چرګانو فارمونو سره په خپلو برخو کې مرسته کوي او مالکین خپلې ستونزې دوی سره شریکولی شي. د کرنې او مالداري رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل،
هغه خوستوال یا هغه ځوانان چې د مالداري په بخش کې د غواو فارمونه لري، د ماهیانو فارمونه لري، د چرګانو فارمونه لري، د مچیو فارمونه لري، په هر بخش کې چې د دوی ضرورت وي موږ سره همکاري او همکاري موږ سره
یاد دیوی. په اوس وخت کې په خوست ښار او د اطرافي سیمو په چایخانو او د مزایونو کې هم تر ډیره وطني شیدې استعمالیږي او یو شمیر فارم لرونکي همدارنګه هغه کورنۍ چې د خپلو اقتصادي اړتیاو یوه برخه د غواو او نورو کورنیو څارویو له شیدو، مستو، چکې، کوچو او نورو لبنیاتو له خرڅانه پوره کوي، هغوی هم په دوامداره توګه یوه اندازه شیدې پر چایخانو او د مزایونو پلوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پلازمینې کابل ولایتونو شمېر اوسیدونکي وایي د چاپي رسنۍ سخته تشه احساسوي. دوی وایي دولتي چاپي رسنۍ شته خو خصوصي نشریې ډېرې کمې او په نشت حساب دي. د چارو شمېر شنونکي لاملونه بېلابېل ګڼي او وایي چې دا وضعیت به په اوږدمهال کې د لوستلو پر فرهنګ بې اغېز نه وي. جزئیات په دې راپور کې.
په هلمند، روزګان، زابل، نیمروز،
دغه ولایتو کې خو چې زه خبر یم یا معلومات لرم کومه چاپي رسنۍ نشته چې چاپېږي.
په کندهار کې یو فرهنګي فعال و چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راډیو کې خپور شي. د دغه غږ د بدلون په شرط وویل
چاپي رسنۍ اوس په افغانستان او خصوصا په کندهار کې بیخي پر نشته صاحب دي. په کندهار کې یو هم صداقت محلنۍ تقریبا میاشت مخکې چاپ شوله، او په کندهار کې بله محلنۍ د اوسار په نامه باندې د بولدک ولسوالۍ څخه خپرېږي، او شخصي یا خصوصي رسنۍ بله فعالیت نه لري.
د کابل اوسیدونکي حسینه وایي پلازمینه کې هم اوس د چاپي رسنیو تشه احساسېږي.
مخکې به چې کرتاسې فروشي ته لاړو ډېرې مجلې و اخبارونه به، اوس چې لاړ شو نه مجله شته نه اخبار شوې نه چاپېږي. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت لرو مجله و اخبار ته، ځکه چې کور کې ناست یو، کار نشته، وظیفه نشته، مکتبونه نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان په پلازمینې او ولایتونو کې لسګونه خصوصي چاپي رسنۍ موجودې وې چې په بېلابېلو برخو لکه سیاسي، ادبي، هنري، اجتماعي، ورزشي او نورو کې فعالیت درلود. ژورنالیست عبدالله اکبر اکبر چې د افغانستان په چاپي رسنیو کې د کار اوږده تجربه لري، د خپلواکو چاپي رسنیو د فعالیتونو د کمزورېدو او بندېدو لاملونه بېلابېل ګڼي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
چندین عوامل میتونه باعث ازی شده باشه که نشاط چوب
څو لاملونه کیدای شي چې اوس چاپی رسنۍ په افغانستان کې فعالیت نه کوي. د حاکم نظام له حده زیات سانسور، د وړیا پیسو نشتون چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا به رسنۍ ته ورکول کېږي. د انستګرام او ټیک ټاک په شان د یو شمېر ټولنیزو رسنیو مطرح کېدل د ځوانانو اقتصادي فقر او د پام وړ کچه باندې له هېواده د چاپی رسنیو د خبر اعلان وتل نور لاملونه هم کیدای شي.
ولم غوښتل په دغه راپور کې په افغانستان کې د تړل شویو خصوصي چاپي رسنیو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو حاضر نشول. د یادونې ده د کتابونو په غلس کې چې ځینو کتاب پلورنځیو ازادي راډیو سره شریک کړي چې په خرڅلاو یې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا بندیز لګېدلی. په یوه تیا شمېر کې د مینې مجلې په پلور هم بندیز شامل دی، او د لامل په اړه یې لیکل شوي چې د ملي ګټو خلاف خپرونې کوي. مینه مجله چې په دې لست کې کلتوري او هنري ګڼل شوې، د یو شمېر کتاب پلورونکو د معلوماتو پر بنسټ نه اتیا ګڼې چاپ شوې چې درې ګڼې د طالبانو تر بیا سره واکمنېدو وروسته چاپ شوې دي. د مینه مجلې مسؤول مدیر عزت الله سواب هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. لیکوال او یو خصوصي پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد مجیب لحاظ په افغانستان کې د خپلواکو چاپي رسنیو تشه د حاکم نظام لخوا پراخ سانسور بولي او اندېښنه څرګندوي چې په دې ډول به په اوږدمهاله کې دې مهمې برخې سره چې په ټوله کې د لوستلو له فرهنګ عامولو سره مرسته کوي خلک یو ډول پردي شي.
متاسفانه چې د جمهوریت تر سقوط وروسته چاپی رسنۍ خپټوله مانا له منځه تللې دي. ځینې چې چاپیږي هم هغه ډیر محدود چاپیږي او په یو پوره سانسور سره چاپیږي چې د عام لوستونکو مینه نشي خړوبولای. او متاسفانه زوالی شم چې دا به یو ډیر بد راتلونکی ولري. د دې اثرات به تر ډیره پورې موږ تر څو کلونه وروسته وګورو چې یو قسم بیګانګي ورسره زمونږ پیدا شي.
ومو غوښتل چې د دغو انتقادونو په اړه او دا چې دا مهال څومره خصوصي خپلواکې چاپي رسنۍ په افغانستان کې فعالې دي د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان حبیب الله غفران وپوښتو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خود طالبانو حکومت وایان ذبی الله مجاهد مخکې ویلي وو چې د ډیری رسنیو د بندېدو لاملونه مالي ستونزې او پرې د مرستو بندېدل دي. نوموړي دا هم ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ د رسنیو او د بیان ازادۍ ملاتړ ته ژمن دي. که څه هم د دې جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د تړل شویو چاپي رسنیو کره شمېر نه دی معلوم، خو د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1500 بیلابیلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د لوی مهربانه را پس سپیشل نامه سلامونه اونې کې هیلې مې ومني درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ پیاست او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بور سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د نویلو مهارت دی. په دې لوست کې به په دې باندې موږ تاسو وپوهیږو چې د نویلو مهارت څه ډول مهارت دی، څه ډول زموږ په اړیکو، زموږ په ورځنی ژوند او تر څنګ زموږ په ذهني او عاطفي روغتیا باندې تاثیر لري او څه ډول کولای شي ګټور اوسې زموږ لپاره. نو تاسو هڅه وکړئ چې په پوره دقت په پوره لیوالتیا سره د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړئ تر څو د دې مهم موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د نویلو مهارت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې ستاسو سره ستاسو د وخت، ستاسو د انرژي او ستاسو د ذهني سلامتیا ساتنه کوي. که چیرې ستاسو دغه مهارت ستوي چې په ښه ډول سره په سالمه طریقه سره د ځینو شیانو په وړاندې نو وایاس را دی کوي، نو دغه مهارت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو د خپل وخت ساتنه وکړي، د خپل انرژي ساتنه وکړي او تر څنګ خپل د ذهني سلامتیا ساتنه وکړي. دا تست د حدود د ټاکلو، د خپل اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو او ترڅنګ د بې ځایه او غیر ضروري فشار څخه ساسي ساتنه کوي. مثلا د حدود د ټاکلو په حق له موږ په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړل و مو پیژندل چې ډول حدود ټاکلای سو ولې اړین دي، ولې مهم دي. نو کله چې تاسو د نویلو مهارت زده کړئ دلته به تاسو وکولای شئ چې خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکړئ. کم شیانو ته یا کم مهم څیزونو ته چې هغه ستاسو په ژوند کې هغه مهم دي، تاسو ورته اړتیا لري، تاسو کولای شئ چې هغه ته لومړیتوب ورکړئ، حدود وټاکئ او تر څنګ په نویلو سره به تاسو وکولای شئ چې هغه غیر ضروري فشار چې هغه کېدای شي پر تاسو باندې پروت شي یا پر تاسو باندې راشي، د هغه غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان تلای سي او تاسو ته اجازه درکوي تر څو هم حدود وټاکئ، هم خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکئ او هم د بې ځایه یا غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان وساتئ. که څه هم دغه د نویل د ځینو کسانو لپاره سخت دي چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو کارونو په وړاندې یا د ځینو خلکو په وړاندې دوی نه وایي، مګر د دغه نویلو مهارت زده کول چې تاسو وکولای سي چې د ځینو غوښتنو په وړاندې د ځینو شیانو په وړاندې تاسو نو وایس، دغه مهارت بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل اړیکې سالمې کړي او تر څنګ په شخصي ډول سره تاسو پرمختګ وکړي. د نویلو مهارت داسې مهارت دی چې تاسو د ځینو شیانو په وړاندې، د ځینو ځانګړو غوښتنو په وړاندې، د ځینو وړاندیزونو په وړاندې یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو مخالفت یا رد څرګندوي. یعنی د نویلو معنا دا ده چې تاسو په ځینو وختونو کې کوم کسان چې تاسو څخه ځینې بې ځایه غوښتنې لري تاسو هغه ته نو وایاس، هغه غوښتنه رد کړئ، یا مثلا تاسو ته یو کس یو غیر ضروري وړاندیز درکوي تاسو هغه وړاندیز رد کړئ، یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو د یو موضوع یا د یو څه مخالفت ښکاره کړئ. د نویلو معنا هم دغه ده. دا یو ډیر ساده مګر یو ډیر مهم کار دی چې تاسو هم وکولای شئ په سالمه طریقه سره او په ډیر ساده شکل سره تاسو نو وایاس چې دا بیا تاسو څخه د هغه څه غوښتنه یا د هغه وړاندیزونه یا هغه توقعات د رد کولو وړتیا تاسو درکوي چې هغه غوښتنې یا هم هغه توقعات یا هغه وړاندیزونه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره یا هم ستاسو د اړتیاو سره هغه سمون نه لري.
د نوې په وسیله سره به تاسو کولای شئ چې خپل ځان، خپل وخت، خپل انرژي او خپل ذهني سلامتیا ته تاسو اهمیت ورکړئ او تاسو د هغه شیانو څخه ځان لرې کړئ یا د هغه شیانو څخه ډډه وکړئ چې هغه تاسو ته یو ستونزه جوړوي یا هم ستاسو پر ذهن باندې یا پر تاسو باندې ډېر فشار راولي. د نوې له حدود پټاکلو سره او په خپل ژوند کې د متوازن اړیکو په جوړولو کې یو ډېر اساسي برخه ده. کله چې تاسو نوې لست کوي چې تاسو وکولای شئ چې د زینو بي ځای وړاندې زونه څخه د بي ځای غوښتنو څخه یا هم په یو نامناسب شرایط کې تاسو مخالفت څرګند کړئ، دغه کار تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په ښه ډول سره حدود وټاکئ او په خپل ژوند کې هم یو متوازن اړیکه جوړه کړئ چې ستاسو سره به زیاته مرسته وکړي چې فشار یا هم هغه غیر ضروري کارونه ستاسو څخه لرې سي او پر تاسو باندې فشار راکم سي. د همدغه نوې څخه مو مطلب دا نه دی چې تاسو د هر څه په وړاندې نه وایي، ځینې شیان یا مطلب مو دا دی چې ځینې هغه غوښتنې چې تاسو هغه ستاسو د حدودو سره ستاسو د ارزښتونو سره هغه سمون نه لري، ستاسو د ارزښتونو یا ستاسو د حدودو خلاف وي، تاسو دغه ډول غوښتنې رد کړئ یا هغه وړاندیزونه رد کړئ چې هغه اضافه وړاندیز وي. مثلا تاسو ډیر مسؤلیتونه لري، ډیر کارونه لري، د هغه وړاندیز چې تاسو ته کیږي تاسو هغه وړاندیز ته ضرورت نه لري یا هغه وړاندیز یو بې ځایه یا هم غیر ضروري وړاندیز وي، تاسو دغه وړاندیز ما قبلوي رد کړئ. په دې سره به تاسو هم کولای شئ چې خپل وخت وساتئ او هم خپل انرژي وساتئ او هم دا وخت ولري چې تاسو د خپل ځان لپاره، د خپل ژوند لپاره، د خپل اهدافو لپاره کار وکړئ. ځینې داسې کسان وي چې هغوی مثلا مسؤلیتونه ډیر لري، کارونه ډیر لري او یو کس ورته یو خوشتنه ځینې کوي چې مثلا زما دغه کار سرته ورسوه. که څه هم ته په دې پوهېږي چې زه وخت نه لرم، زما مسؤلیتونه ډېر دي، ته بیا هم دغه کار د دې لپاره چې مقابل کس خوشحاله وساتي دغه دپاره وایي و زه ستا دا کار اجرا کوم، ستا دا کار در کوم. څو ورځې چې تېرې سي پر تا باندې ډېر فشار راځي، ته نه پوهېږې چې دغه کس کار څنګه سرته ورسوي، ځکه ته د پخپل ډېر کارونه لرې چې هغه کارونه سرته ورسوي. په دې وخت کې د همهغه کس کار ستاسو څخه پاتېږي یا مثلا پر تا باندې فشار ډېر راځي چې ته ونه کولی سې هېڅ کار مخته یوسې. کله چې فشار ډېر وي هېڅ کار په سم ډول سره مخته نه ځي، نو په دې ډول سره هم د هغه کس چې تاسو ته کار سپارلی و د هغه کار سرته ورسول سو، نه هم ستاسو کار سرته ورسول سو، ستاسو ذهني سلامتیا، ستاسو ذهني ارامتیا هم ستاسو څخه تاسو د لاسه ورکړه. دغه ځینې ستونزې پیښیږي. نو کله چې د کوم کار کولو وړتیا نه لري یا هم یو بې ځای یا غیر ضروري وړاندیز غوښتنه وي، تاسو هغه ته نه وایاست او هغه رد کړئ. اهمیت هم د نوې له اهمیت هم دا دی چې تاسو د وخت ساتنه کوي، تاسو سره د کومک کوي چې تاسو یوازې هغه شانه ته وخت ورکړي چې هغه تاسو ته لپاره مهم دی او تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د اضافي مسؤلیتونو څخه ځان وساتي. د ځان په پالنه کې تاسو سره مرسته کوي. همدغه د نوېل تاسو ته د اجازه درکوي چې تاسو خپل فزیکی، خپل ذهني سلامتیا ته لومړیتوب ورکړي او د نوېلو په نوېلو سره به تاسو وکولای شئ چې خپل کړنې یا هغه کارونه چې سرته رسوي هغه تاسو د ارزښتونو او اهدافو سره همغږي ساتي یا تاسو د ارزښتونو او هدفونو سره یو وي. ترڅو مې په سالم اړیکو په پالنه کې هم ډیر مهم دی. خلک تاسو ته ډیر درناوی کوي. کله چې تاسو د خپل حدودو په حق له صادق او روشانه یاست، دلته تاسو درناوی، تاسو احترام زیاتیږي او تر څنګ د نوېلو فشار هم کموي. کله چې تاسو نو وایاست، همدغه نوېل به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د زیات فشار څخه لیرې وساتي یا هم د زورونکو شانو څخه تاسو لیرې وساتي. ځکه مخکې مثال درکې کچېري تاسو زیات مسؤلیتونه په غاړه واخی، زیات وړاندیزونه وغوښتنې ومني، پر تاسو باندې حتما فشار زیاتیږي او تاسو ډیر زورول کیږي. دا هغه د نوېلو ځینې ګټې او اهمیت وو چې ډېر اړین وو. راځو لارښوونې ته څنګه کولای شو چې نو وایو یا په سالمه طریقه سره وکولای شو چې یو څه رد کړو. اول دا چې تاسو باید مستقیم او ماده بنه اوسې، په ډېر احترام سره، په ډېر واضح او درناوي سره تاسو دغه د نوېلو جمله وکاروئ. مثلا په مستقیم ډول سره دا مه وایئ چې یا زه نه سم کولای، ځینې جملې ورسره اضافه کوي. مثلا تاسې کولای سئ کله چې تاسو څخه یو چا غوښتنه وکړه، تاسې مثلا یا درته وویل چې ته دا کار سرته ورسوه، ته به ډېر واضح او ډېر احترام سره ووایې چې مننه مګر زه دا کار نسم کولی، یا مثلا څه وخت نه لرم خو بیا هم مننه چې په یاد مو وم او زما سره مو شریک کړه. داسې ځینې جملې تاسې کارولی سئ. یا هم په لنډه توضیح ورکړي، دا اختیاري ده. یعنی تاسې کچیري اړین وي، کچیري مهم وي، تاسې د نه ویلو دلیل ووایئ چې تاسې ولې نه قبلوئ یا ولې مورته یا وویل. ډېر لنډ او صادقانه ډول سره تاسې دلیل ورته وړاندې کړئ. مثلا تاسې ووایاست چې زه ځینې نور کارونه لرم چې باید هغه کار پوره کړم، یا کچیري زه دا کار ستا دا کار واخلم، مسؤلیت په غاړه واخلم، نو شاید زه د دغه کارونو له امله ونسم کولی چې ستا مسؤلیت سرته ورسوم. نو کله چې تاسو نو وایس کوشش وکړئ چې کچیر ډیر ضروری وي د غزنې لند توضیحات تاسو ورکړئ، او کوشش مکوئ چې ډیر توضیح ورکړئ، ځکه تاسو حتمن دې ته اړتیا نه لري چې اوږده دلایل وړاندې کړئ یا ډیر توضیحات ورکړئ. یو ساده او منطقي ځواب چې تاسو ورکړئ همدغه کافي ده. تاسو دا هم کولای سئ چې د بدل وړاندې ضرورت وکړي. کچیرې مثلا تاسو پرشتیا سره غواړئ چې دا کس سره کومک وکړي، پرشتیا تاسو هدف دا دی چې مرسته ورسره وکړي، نو داسې وړاندې ضرورت کولای سئ چې زه اوس دا کار نسم کولای مګر په راتلونکي هفته کې یا په بل ورځ دا کار حتمن درته کولای سم، یا شاید وی کولای سم په دغه ورځ کې. داسې د بدل وړاندې هم تاسو کولای سئ چې ورته وړاندې کړئ، او د نه ویلو تمرین وکړئ. هغه مهال تاسو په هغه حالت تاسو تمرین کړئ چې کچری تاسو ارتیا ولري چې نو وایي ترڅو په دغه وخت کې تاسو پر ځان دډمن اوسئ، باور اوسئ. یعنی دغه د نو ویلو تمرینات ځان سره وکي، او د بدن ژبه وکاروي د باور د څرګندولو لپاره، دا چې مقابل کس په تاسو باندې باور وکړي. تاسو کوشش وکړئ چې د نه ویلو پر مهال باندې د مقابل کس سره سترګې په سترګې سي، یا سترګو په سترګو ورته وګوري، او یو هوسا ټون تاسو وساتئ. نو د بدن ژبه هم تاسو لپاره یو ډېر ښه مهارت دی چې تاسو سرته ورسوي په دغه وخت کې. د فشار سره مخامخ کېدل ځینې وختونه ممکن مقابل کس داسې هڅه وکړي یا کوشش وکړي چې پر تاسو باندې دغه څه ومني یا تاسو قانع کړي. د دې پر ځای تاسو هغه خپل ځواب محکم وساتئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو نسی کولای چې هغه کار سرته ورسوي، نو د اړتیا سره سم تاسو خپل وینا تکرار کړئ، او یو منطقي او محکم جواب تاسو ورکړئ. د نوې لګټې هم همدغه دي. کله چې تاسو نو وایاس یا ځینې موضوعات رد کړئ، ځینې وړاندیزونه، ځینې غوښتنې رد کړئ، دا به تاسو سره کومک وکړي ترڅو تاسو د خپل شخصي کارونو یا د خپل شخصي لومړیتوبونو لپاره تاسو ډیر وخت ولري. کله چې ځینې غوښتنې رد کړئ، ځینې وړاندیزونه رد کړئ، په دې وخت کې تاسو وخت لري چې خپل د ځان لپاره، د خپل اهدافو لپاره کار وکړئ، او په ژوند کې به مو کنټرول هم زیات وي، یا هم د ژوند په کنټرول کې زیاتی احساسات ستاسو په کنټرول کې راولي، او د ځان درناوی او اعتماد هم لوړوي. تر څنګه ستاسو د قوي او صادق اړیکې په جوړولو کې هم ستاسو سره کومک کوي. نو په یاد ولرئ چې د نوې لسره یوازې دا نه چې تاسو خپل حدود ساتئ، بلکې هغه کسانو ته چې تاسو د نه جواب ورکوي یا د هغه غوښتنې او وړاندیزونه ردوي، د هغه سره ستاسو اړیکې سالمی او شفافی ساتي، او تاسو ته زیات ارزښت ورکوي، او همدغه د نه ویل یا همدغه ردول ستاسو سره مرسته کوي ترڅو خپل اړتیاوي روښانه کړي، او د خپل ژوند لپاره هغه څیزونه چې تاسو په ژوند کې مهم دي، د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د تنظیم لپاره تاسو زیات وخت ولري، او په شډه وسره تنظیم کړي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. نن ورځ موږ تاسو د نه ویلو مهارت زده کړي، د چې په کوم شرایطو کې په کوم وختونه کې باید نو وایو، په څه ډول سره وایو، او همدغه د نو ویل کومې ګټې لري، څه اهمیت لري زموږ ذهن ته، یا زموږ ذهني ارامتیا ته، زموږ ژوند ته، یا په ورځني چارو کې څه ډول زموږ سره مرسته کوي. د دې موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، نو پر همدغه ځای نن درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات مقبول کی قدر منو درنو زکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنو خو زکون کی برترو غجور او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتن وی درنو کول لیز زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هجه اس مر استاد دنن رزی درس مضمون د خپل مشور مرمن اور بنته او د حق د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک یې سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمر دکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. دې ورځ لوستنه کې موږ تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمنې او پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوږه ځکون کې د لوست تر پای پر رسره ملکیه وکړي او ورسره زده کړي درنه او ګلیز د کون کو دا ترڅو چې موږ تاسو ولولو نه یوازې دا چې موږ تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو زمر د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کړو او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربې یې په خپل ژوند کې حاصل کړې وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوی وي. نو درنو ځکون کوم مخکې له دې چې ستاسو لوس پیل کوم تاسو ټولو خوږه او ګللي ځکون کو سه هیله لرم چې باید د خپل ځانو سره خپل قلم کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپل ځانو سره ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له خپل ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو ځکون کو هیله د ستاسو ټولو سره خپل کتابچه موجود وو سې جو وس هم رازو د خپل لوس پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع مېرمن کبرا نورځي ده. ولو چې مېرمن کبرا نورځي څوک وا څه ډول شخصیت وو کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیوا افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه وکولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رسول بلوچی مېرمن کبرا نورځي څوک وه؟ مېرمن کبرا نورځي، کبرا نورځي د افغانستان په تاریخ کې د مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللی ځکون کول ولو چې مېرمن کبرا نورځي د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو مېرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق ولو چې په کوم کال کې وفات شوې وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه؟ زیږیدنه په 1902 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1908 کال کابل کې. یعنی مېرمن کبرا نورځي په 1902 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او هم چنان په 1908 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو ځکون کوم چې ویل چې مېرمن کبرا نورځي څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي؟ نو زموږ سواستو د سوال جواب څه دی؟ مېرمن کبرا نورځي د افغانستان د یو فرهنګي تمدني د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د مېرمن کبرا نورځي د کوچنیوالي او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړې کړې دي او څنګه یې خپل زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیرې کړې. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړې په یو باسواده کورنۍ کې رالې شوې ده. درنو ګللې زده کوونکو مېرمن کبرا نورځي د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په ښار کې تیر کړې دي او هم چنان مېرمن کبرا نورځي 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالې شوې ده. یعنی د مېرمن کبرا نورځي تربیه او روزنه د باسواده کورنۍ د خواڅخه شوی ده. د لیسه ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. مېرمن کبرا نورځي په هغه وخت کې چې ډېره مشهور ښوونځي و د مېرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو پکې سرته رسولې هغه د لیسه ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه و او مېرمن کبرا نورځي په همدې ښوونځي کې خپل زده کړې پای ته ورسولې. په علي نمبر سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول او هم چنان په علي نمبر ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپل زده کړې پای ته ورسولې.
لومړنی تعلیمی فعالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی فعالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې یې خپل فعالیتونه سرته رسولی دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله د ملالی لیسې لومړنی افغانه مدیره وه، مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولتا نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالی زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسې د افغانې مدیرې په توګه څخه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه وه، یعنی د ملالی لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه او هغوی دغه ټول شانونه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالی لیسې د لومړني افغانې مدیرې په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپله د کتابتون پراختیا وه، یعنې په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه. او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې تر څنګ د فاکولتا نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسه کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. درنو ګلالی زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په برخه کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې د خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوه. د دې پر اتاک سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه یې لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو لولو چې دي کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي وه. په دې دربش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه، یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو کوم چې په دغه درویش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود چې د هغو دوه شوزه له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی وو او بل هم معصومه اسمت وردک وو. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک وو، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. او د چې تاسو د ټولو درنوز د کونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نیوي، تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستونو ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو ګلالی زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چاري سره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهي په دوران کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړل چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزنه مسلکي ښوونځي جوړولو چاري سرته ورسولې چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی وه. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلود او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړښت هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستل. درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خمر او تاسو مېرمن کوبرا نورزی وپیژندل. د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې مېرمن کوبرا نورزی څوک و، په کوم کال کې زیږیدلې و، په کوم کال کې وفات شوې و، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او هم چنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې، او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دې برخه کې راځو د مېرمن کوبرا نورزی د صحي ژوند او میراث په حق لولو چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته پرېښی دی. کوبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هېواد خدمت ته وقف کړه. مېرمن کوبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کوبرا نورزی او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو، او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند د کابل په ښار کې پایته ورسوه. مېرمن کوبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربېره هم چنان له ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم مېرمن کوبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله، او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه. مېرمن کوبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې مېرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرې شود. کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادېږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. مېرمن کوبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي سیرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرې شود، یو الهام پرې شود، یو ویلګې پرې شود چې هر افغان مېرمنه باید د خپل ګران هېواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي، او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استدار څخه استفاده وکړي. مېرمن کوبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول، او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی مېرمن کوبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د مېرمن کوبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست چې د مېرمن کوبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست د کول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې مېرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي اوسئ او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
What's up? ربنا يا رادم كان سر صالح وسر كان رادم كان ربنا يا رادم كان سر صالح وسر كان رادم كان ربنا يا رادم كان سر صالح وسر كان رادم كان ربنا يا رادم كان سر صالح